داد آزادی رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه،
گزارش های از خبرنگاران ما،
مطبوعات و تکتنه،
برنامه های خاص، جواندی، مستقیم او دقیق معلومات،
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
ده هوا حالات،
ده اثار و بایه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
پر روان یو ساعت که بیا هم پا افغانستان او نړۍ کې پر روان و شارو راپورونه او مطالب در تخبرو. پر جزیان که سیلابونه، په قندوز کې د ملي اردو لپاره د ودانۍ جوړول، په بلخ کې د سیمه ایزو قومندانانو زور زیاتی، او په نړیوالو مسایلو کې پاکستان غواړي له چین سره په ګډه جنګي الوتکې جوړې کړي. پر دې موضوعاتو به زموږ د خبریالانو راپورونه او مطالب واوري. تر هر څه مخکې تاسو د نړۍ او افغانستان د خبرونو اورېدو ته رابولم چې حمید مومند یې وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په چین کې د یوې چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي دي. نن به په برازیل کې د عربو او لاتین امریکا د هیوادونو لومړنۍ سرمشریزه پیل شي، او د استرالیا حکومت وایي چې په عراق کې د برمته شوي استرالیایي وګړي د برخلیک په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه لري. بشپړ خبرونه واورئ. د راپورونو له مخې په چین کې 14 کسان هغه وخت وژل شول چې په مرکزي چین کې د چاودیدونکو موادو یو غیر قانوني زیرمه وچاودله. د چین دولتي خبري اژانس وویل دغه چاودنه چې یو شمېر کورنۍ نړولې دي د دوشنبه په ورځ رامنځته شوه. دغه اژانس وویل چارواکي په دې باور دي چې دغه چاودنه د هغو چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوې ده چې د یو بزګر لخوا په غیر قانوني توګه ساتل کېدل. نن ناوخته د برازیل په پلازمینه برازیلیا کې د عربو او د لاتین امریکا د هیوادونو لومړنۍ سرمشریزه غونډه پرانیستل کیږي. د دغې دوه ورځنۍ سرمشریزه موخه د عربو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده چې پخوا په ډېره کمه کچه کې وو، خو د دې سره سره د عرب لیګ د دوه شتو غړو هیوادونو اکثره مشران په دې کې برخه نه اخلي. تمه ده چې دغه سرمشریزه د ترهګرۍ او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په اړه د یوې اعلامې په خپرولو سره پای ته ورسیږي. د استرالیا حکومت وایي چې په عراق کې د یاغندو لخوا د ورکړل شوي وخت د پای ته رسېدو وروسته د برمته شوي استرالیایي وګړي د برخلیک په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه لري. جنګیالیو چې 63 کلن ډوګلس ووډ یې برمته کړې ده غوښتنه کړې وه چې د استرالیا حکومت دې سر له نن څخه له عراق څخه د خپلو ځواکونو ویستل پیل کړي. د جنګیالیو د غوښتنې په ځواب کې د استرالیا حکومت له عراق څخه د خپلو ځواکونو وختي ویستل رد کړي دي. په یوه جلا پیښه کې د جاپان حکومت وایي چې هغه د جنګیالیو د یوې بلې ډلې د دې ادعا د پخلي لپاره کار کوي چې یو جاپاني امنیتي قراردادې په عراق کې نیولې ده. د انصار السنه په نامه د جنګیالیو یوې ډلې ویلې ده چې دغه جاپاني د عراق په جنوب کې د یو کمین په ترڅ کې نیولې ده. د ایران د خبرګون د میاشتې د 28 نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نومولې پروسه نن په رسمي ډول پیل کیږي. هغه کاندیدان چې د ولسمشر خاتمې پر ځای به راشي د شنبې تر ورځې د غوی د میاشتې تر 23 نیټې وخت لري چې ځانونه او خپل پلانونه وړاندې کړي. خاتمې د قانون لخوا د درېمې پرله پسې دورې لپاره له کاندیدولو څخه منع کړی شوی دی. ټول کاندیدان باید د ساتونکو شورا د غړو لخوا چې د کاندیدانو د ایډیالوژیکي قابلیت ګوري تایید او یارت کړی شي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش نن د ګرجستان له مشرانو سره خبرې وکړي او د تبلیسي د ازادۍ په څلور لاره کې په زرګونو خلکو ته وینا واوروي. دا له ګرجستان څخه د امریکا د یو جمهور رئیس لومړنۍ لیدنه ده. د سپینې ماڼۍ وان سکاټ میکلن وویل چې بوش غواړي په خپلې وینا کې په 2003 میلادي کال کې د ګرجستان د ګلابو د انقلاب په اړه چې په څه ډول د ازادۍ یو څراغ او د کافکاز د سیمې او نړۍ لپاره د جرأت یو الهام بخونکې بېلګه وګرځېده خبرې وکړي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویل چې د یو سولیز قیام په پایله کې واک ترلاسه کړ. امریکایي خبریالانو ته چې له بوش سره یو ځای سفر کوي وویل چې له تبلیسي څخه د بوش لیدنه له ولسواکۍ او خپلواکۍ څخه د ملاتړ یو غښتلی پیغام لېږدوي. بش او د هغه میرمن لورا د دوشنبه پر ورځ په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د شپېتمې کلیزې په مراسمو کې له ګډون څخه وروسته تبلیسي ته والوتل. بش او د هغه میرمن ته د ګرجستان په فولکلور کې موسیقۍ او نسا سره هرکلی وویل شو او ماښامنۍ له میخایل ساکاشویلی سره وکړ. تمه ده تبلیسی که د خپل وینا څخه وروسته د واشنگتن په لورې روان شي او اروپا ته خپل 15 ورځنی سفر پای ته ورسوي. دا د نړۍ د دې ساعت خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په پاتې خبرونه کې زمونږ راپورونه او مطالب. په جوزجان کې سیلاب زیات شمیر کورونه وران کړي او اوسیدونکي
کوچنیان دي، ښځې دي، ټول د اوبو په منځ کې پاتې دي، ونو ښار ته ختلي دي، داسې کولی چې وچې ته ځان ورسوي.
ملګري ملتونه وایي په روان کال کې 300,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، خو آیا پاتې ټول کډوال راستنېدای شي؟
نیم کوچیان دي زمینه نه لري، نیم د ځای ودانولو لپاره هغه 300,000 مکه نه لري.
په شمال کې د سیمه ایزو قمندانانو زور زیاتی روان دی. له دې قمندانانو څخه یو شمیر شاکی خلک حکومت د قمندانانو په پالنه ګرم ګڼي.
کوم خلک چې په وخت کې سابق توپک سراران وو، لسمه خلکو په مینه سرو نن بیرته د حکومت دروازه وځنه نه وي.
په پای کې د میرمنو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي اونیز خبرونه کې پر نورو مطالبو سربیره پر روانو پارلماني ټول ټاکنو کې د مستقلو خدینه کاندیدانو موضوع راخلو.
مستقل کاندیدان باید په منځ کې یو ائتلاف لري، کله چې دوی سره یو ځای شي نو دوی هم په یو قوت باندې تبدیلیږي.
او په نړیوالو مسایلو کې پاکستان غواړي له چین سره په ګډه جنگي الوتکې جوړې کړي. پر دې موضوعاتو او نورو مطالب او راپورونه اوریدلی شئ. که کولای شئ تر پایه ملګرتیا راسره وکړئ. د راپورونو له وړاندې کولو مخکې تاسو را بولم د کورنیو خبرونو اورېدو ته غوږونیسئ چې دې خبرونو ته چې زموږ همکار یې له کابله وړاندې کوي.
په غزنی کې په یوې ترافیکي پیښه کې 15 کسه وژل شوي دي. په کابل کې له قانون څخه عمل ته د ازبکي او ترکمني ژبو د رسمیت سیمینار جوړ شو او نن بعد د مخالف جبهې له لورې د احمد کرزي لخوا په کابل کې د جوړې شوې جرګې په اړه غبرګون څرګند شي. پوره خبرونه واورئ. تیر ورځ په غزنی کې په یوې ترافیکي پیښه کې 15 کسه وژل شوي دي. د غزنی د ترافیکو د مدیر ثمرګل احمدیه په وینا دغه پیښه د غزنی د قرهباغ د ولسوالۍ د مشکی د کلی په څلور لاره کې شوې ده. پیښه هغه مهال منځته راغله چې هرات او کندهار ته تلونکي دوه سراچه ډوله موټرې د غزنی په لار په یو بل ولګېدلې. ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم دي چې د یوه کورنۍ غړي ګڼل شوي دي. ټاکل شوي چې نن مازدیګر به په کابل کې له قانون څخه عمل ته د ازبکي او ترکمني ژبو رسمیت تر نامه لاندې نړیوال درې ورځنی سیمینار پای ته ورسیږي. ویل کېږي چې دغه سیمینار شاوخوا 300 ګډون کوونکي لري چې په هغوی کې د ترکیې، آلمان، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ژب پیژندونکي شامل دي. د دغه سیمینار لومړی او دوهم پړاو تیر کال د افغانستان په شمال مزار شریف او تالقانو کې ترسره شوی و. نن به په کابل کې له غرمې وروسته محمد یونس قانونی د مخې رسمي غبرګون له قومي مشرانو سره د حامد کرزي د کتنې په اړه اعلان کړي. دوه ورځې د مخه په کابل کې جمهور رئیس حامد کرزي د بیړنې لویې او د اساسي قانون د جرګو له شاوخوا زرو کسو استازیو سره د یوې جرګې په ترڅ کې په افغانستان کې د بهرنیو او د امریکې د ځواکونو په اوږدمهال ستراتیژۍ مشورې وکړې. د مخالفې جبهې مشر ښاغلی قانونی به په دې اړه د نوموړې جبهې غبرګون د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ښکاره کړي چې د دې مسلې جزئیات به په راتلونکو خپرونو کې واورئ. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو سترلنګ 540 نوي افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 460 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستاني کلدارې 840 افغانۍ، لس زره ایراني ریال 650 افغانۍ او 40 پوله، او یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 40 پوله. دا د دې ساعت کورني خبرونه.
له حمیده عثمان نمو کورنی خبرونه واوریدل د دې ازادي رادیو ده او اوس د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل چې سلطان محمد سرور په انټرنیټ کې د هوا پیژندنې د نړیوالو سایټونو د راپور پر بنسټ چمتو کړی دی. سبا ته به په کابل کې آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه سبا ته په کابل کې 25 او ټیټه 3 درجې سانتیګراد اټکل شوې. په کندهار کې به هم سبا ته آسمان شین وي، خو د کابل په شان به هوا یو څه توده شي. په کندهار کې سبا ته د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 9 درجې اټکل شوې. په هرات کې به هم سبا ته آسمان شین وي، خو تودوخه به یو څه راټیټه شي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه سبا ته 25 او ټیټه 9 درجې سانتیګراد اټکل شوې. په مزار شریف کې به هم سبا ته آسمان شین وي، خو د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 15 درجې سانتیګراد اټکل شوې. او په جلال آباد کې به هم سبا ته آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28 اټکل شوې. د ازادي رادیو خبرونه اوري او اوس هم د راپورونو برخه پیل کوو. د افغانستان په شمال په جوزجان کې د سیلابونو راوتو خلکو ته درانه زیانونه رسولی دي. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د راپور لمخې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو خلکو حالت د اندېښنې وړ دی. په سیمه کې د څښاک پاکې اوبه او خوراکي مواد نشته او هغه کورنۍ چې یا یې کورونه وران شوي او یا هم اوبه په سر اخیستي او په ډاک پاتې دي، له دې پلوه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حتی ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. تر دې وخته سیمې ته هیڅ چا مرستې نه دي رسولي. زمون خبریال سمی الله غختون چې د سیلاب د خبر له خپرېدو وروسته یې سمدستي ځان سیمې ته رسولی راپور راکوي.
د جوزجان په ولایت کې د سیلابونو په راوتو یو تن مړ او 800 کورونه وران شول. د جوزجان ولایت فیض آباد او درزاب ولسوالیو کې د سیلابونو په بهیدو سره د خلکو په سلګونو جریبه کرهنیزه ځمکه او د کوکلډای سیمې د خلکو 80% کورونه او د ژوندانه لومړني د اړتیا مواد یې په سیلابونو کې غرق او له منځه یووړل. چې دا مهال په سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو او د خوراکي موادو نشتوالي په سیمه کې د یوه سخت بشري ناورین اندېښنه رامنځته کړې ده. او تر دې مهاله د سیمې خلکو ته هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. چې د کوکلډای سیمې د سیلاب ځپلو خلکو روان حالت په دې سیمې له یوه تن اوسېدونکي څخه واورو.
زما نوم خان آغا ده، فیض آباد ډاکټر یم. دلته موږ راغلی یاسو د دې خاطره چې د کوکلډاش منطقې کې اوسېږو، موقعیت لرو. راغلی یاسو چې د خلکو ته مرسته وکړو. دا د سیلاب له امله چې تېره شپه په 10 بجو د سیلاب سطح لوړه شوې ده د سیمې څخه، او ټول کورونه یې تقریبا د 800 کورونو ته شاوخوا کورونه لاندې کړي دي، او تقریبا کمتر لتر له درې سوه کورنه که پاتې وي، او هغه هم تهدید دي د خطر سره مواجه دي. دلته مونږ وینو په خپله سترګو چې تقریبا ټولې کورنۍ له غړو سره کوچنیان دي، ښځې دي، ټول د اوبو په منځ کې پاتې دي. نشي کولی چې حتی له ونو سر ته ختلي دي، نشي کولی چې وچې ته ځان ورسوي.
نوموړی د سیمې د سیلاب ځپلو کورنیو حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې تر دې مهاله هیڅ ډول مرسته خلکو ته نه ده رسېدلې.
هیڅ نوه مرسته دې ورسره تروسه نه ده شوې. خو موږ د مرستې په خاطر دلته راغلي یاسو چې هېڅ امکانات نه لري. ټول مال، ټول شیانې د اوبو لاندې پاتې شوي دي، خوراک کباب نه لري، هېڅ شی دلته امکانات نشته دی. د دوی ټول خوراک کباب او ټول پوښاک د شیانې، یعنی هېڅ شی ځان سره نشي راویستلی. خپله دوی په اوبو کې تروسه ګیر پاتې دي او ونه ته ختلي دي، نو هېڅ شی ځان سره نه دي راویستلی. موږ د مرستندویو ما دفترونو مسو او د دولت څخه دغه غوښتنه لرو چې هر څه زر څه زره دوی سره یو مرسته وکړي او خپلې مرستې دوی ته ورسوي. یعنی دوی ډېر څه یو خراب حالت کې ژوند کوي.
د جوزجان ولایت سرپرست محمد کریم عظیم او د دغه ولایت د بیا رغونې ډلې مسؤول د سیلاب ځپلو سیمو څخه کتنه وکړه او د فیض آباد په ولسوالۍ کې د یوه سخت بشري ناورین د مخنیوي په اړه د مرستندویو موسساتو او د دولت څخه د کوکلډای سیمو خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو هیله وکړه. سمیع الله غوښتون، ازادي راډیو، شبرغان.
له سهارنۍ او ماښامنۍ خبري مجلې پرته
د آزادۍ رادیو په ځانګړو اونیزو خبرونو کې روزنیز او تفریحي موضوعات اوریدلای شي. د ورځې له 12 بجو د ماسپښین تر 2 بجو ستاسو پیغامونه له عزیزانو او دوستانو سره د زړه خواله او د خپلو خوښو کړو سندرو اوریدل مه هیروئ.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې سکال به له پاکستان او ایران نه څه باندې 500,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو یوې ویاندې په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د آزادۍ رادیو خبریال حمید مومند هم ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې یو زیات شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې استوګندي هیواد ته د راستنېدو لپاره ډېره لیوالتیا نه لري او وایي دوی په هیواد کې دننه هیڅ اثر نه لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. په کابل کې د یوناما د دفتر یوې ویاندې میرمن آرین کوینټر خبریالان ته وویل چې دغه کډوال د ملګرو ملتونو په مرسته د کډوالو په خپله خوښه د بیرته ستنېدو د پروګرام له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نموړې وړاندې وویل
The return operation in Pakistan we started on March 7th.
مېرمن کوینټر وایي په پاکستان کې د بیرته سندو عملیات د جمعنې وقفې نه وروسته د مارچ میاشتې په 8 نیټه له سره پیل شول او له هغه وخت څخه تر اوسه پورې 55,500 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیف تمه لري چې د روان کال تر پای پورې به 400,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شي. مېرمن کوینټر زیاته کړه چې یونیسیف د روان کال له پیل څخه په ایران کې هم د بیرته سندو پروګرام پیل کړی دی او تر اوسه پورې له 8,000 افغان کډوالو سره مرسته کړې څو خپل هیواد ته ستانه شي. د هغې په وینا ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان کال کې به 300,000 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو په مرسته د کډوالو د بیرته سندو پروګرام په داسې حال کې له سره پیل شوی دی چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ځینو ستونزو په پام کې نیولو سره نه غواړي هیواد ته ستانه شي. دغه کډوال وایي چې د افغانستان دولت ته پکار ده چې لومړی د دوی د سرپناه او نور ستونزې هوارې کړي او بیا د دوی د بیرته ستنولو پروګرام پیل کړي. یو تن افغان کډوال چې خپل نوم یې زلمی و خود وویل
تاسو خوښیږي چې دا مهاجر افغانستان ته درشي او د تاسو دا دستوري خو دغه مهاجرین بې ځمکه بې کوره خلک دي. تا ته ښه بهتره معلومه ده ټولو افغانانو ته معلومه ده چې دوی په افغانستان کې نیم کوچیان دي زمینه نه لري نیم د ځای ودانولو لپاره هغه درې بیسوې ځمکه نه لري. ته ښاروالۍ او وزارت مهاجرین ته اډر ورکړه چې کوم مهاجر د رسېده هغه ته درې بیسوې ځمکه ورکړل شي چې دوی هلته پکې کور ودان کړي.
دا ورکړل شوو راپورونو له مخې په تیرو درې کلونو کې له کله راهیسې چې یونیسیف د کډوالو د خپلې خوښې د بیرته ستنېدو پروګرام پیل کړی دی 3.2 میلیونه افغان کډوال له بهر څخه هیواد ته ستانه شوي دي خو اکثره دغه کډوال په افغانستان کې دننه په خالي هټیو او د هغو دولتي ودانیو په کډوالو کې ژوند کوي چې د کورنیو جنګونو په مهال له کاره غورځېدلي دي. نوروز چې کابو درې کاله مخکې هیواد ته راستون شوی دی او د پولیسو د خارګوټې په وړاندې په یو خالي هټۍ کې ژوند کوي وایي
مشکلات سره خوراکي ته مشکلات لرو کور مشکلات لرو ماشومان وزي موټرې وایي مونږ وتلی نه شو سیاسرم بې پرده زه پاکستان راغلو هلته کور لرو زه وروره ځای راکړې پاکستان آرام اسې دلته پراتی وو کارم کېدې غریبین کېدې راغلو دلته وروره هېڅ شی مونږ ته ونه شو غیر د خپل تجاران یا من دوه منه کومک یې کړی دی نور دولت نه خو مونږ څه نه دی لیدلی.
له دې سره سره یو شمېر کډوال بیا له بیکارۍ او بیروزګارۍ سر ټکوي او وایي چې په تیرو درېو کلونو کې دوی نه دي بریالي شوي چې په هیواد کې دننه د ځان لپاره یو کار عمومي او اوس دوی په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. حمید مومن د آزادۍ رادیو کابل.
د افغانستان ځوان سندرغاړی نصرت پارسا چې کاناډا ته د یو کنسرت لپاره تللی و د یکشنبې په ورځ ووژل شو. د نوموړي د وژنې په اړه یو راپور لرو چې وړاندې په خپرونه کې به یې واورئ خو له هغه مخکې دا بل راپور. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د یو رسمي سفر لپاره د اروپا او امریکا په دوره روان شو. د حامد کرزی ته نژدې دولتي مقامات وایي چې دای به د ناتو تړون له مشرانو او د امریکا له جمهور رئیس جورج دبلیو بوش سره وګوري او د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د مسلې په اړه به له دوی سره خبرې وکړي. مخکې له دې چې حامد کرزی خپل دغه سفر پیل کړي، په کابل کې د نژدې زرو قومي مشرانو او سپینګیرو یوه پراخه مشورتي جرګه راوبلله تر څو د دې هدف د ترسره کولو لپاره د دوی ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د جرګې د پریکړې صلاحیت نه درلود، خو د جرګې استازو د ولس مشر کرزی د هلو ځلو ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو خبریال ران سینوویت په دې هکله یو مطلب لري چې مهم ټکي به یې له سلطان محمد سرور نه واوري.
سلګونو هغو قومي مشرانو چې د یکشنبې په ورځ د کابل په جمهوري ارګ کې راټول شوي وو، د اوږدې مودې د ستراتیژیکو اړیکو په هکله له امریکا او ناتو تړون سره د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو د پیل ملاتړ کړی دی. د جمهوری ریاست ویاند جاوید لودین وای
یو مسله چې اکثریت استازو پر خبرې وکړي هغه دا و چې قانون جمهور رئیس ته دا واک ورکوي چې په دې حکله او دا شان ورته نورو مسایلو کې پریکړې وکړي. دغه راز له قانون سره سم هر هغه پریکړه، فرمان او تړون چې د جمهور رئیس لخوا لاسلیک شي هغه باید د پارلمان لخوا تصویب شي. نو دا مسله به په پای کې پارلمان ته وړاندې کیږي.
جاوید لودین وایي چې حامد کرزی نه غواړي په دې حکله رسمي خبرې د پارلمان تشکیل ته وځنډوي او په اوسنۍ مرحله کې دا ډیره مناسبه ده چې له مشرانو سره په دې حکله مشورې وشي. دی وایي
موضوعی که دیگه که رویش تاکید شد ای بود که در هر صحبت که صورت میگیره
بلا مسئله چه در مشران لخواه وربند کنگارو شو آقا داده چه لامریکا او یا نور هیوادونو سره په هر دول مذاکراتو که یوازی پا پوزی علاق باید زوروانی چول شی. سیاسی او اقتصادی علاقونو تا هم باید زکا پاملره نوشی چه افغانستان تر بل هر سنه وست محال اقتصادی مرستو تا ارده چه خپل وران از زیر بنا پری جوره پری.
افغانستان بیشتر از همه و کمک اقتصادی و ساختن زیر بنای ویران خود ضرورت داره.
حامد کرزی دو اونه بخوا هم ورت دریت اعلان کرده و او خبریالانو تا ویلی و چه په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې هر ډول حضور باید له پراخو ستراتیژیکو اړیکو سره وتړل شي.
فکر نمی کنم که ایجاد پایگاه در اینجا به نفع افغانستان باشه. ما تنها پایگاه نمی خواهیم. پایگاه خو اینا اون در قزلستان هم
زه فکر نکوم چې واضح به پوزی اډو تاسیس بد افغانستان په ګټه وي. مونږ واضح پوزی اډې نه غواړو. امریکا داشن اډې په قرقیزستان کې لري چې په مقابل کې له دغه هیواد سره مالی مرستې کوي، خو امریکا د دغه هیواد سره بل کوم ډول ژمنې نه لري. مونږ له امریکا څخه د ژمنو غوښتونکي یو تر څو د هر ډول بهرنۍ احتمالي مداخلې مخه مو نیولې وي او داسې ونه شو چې کله افغانستان ته د دوی پاملرنه کمه شي هیواد بیا د تیرو لسو یا پنځلسو کلونو حالاتو ته وګرځي. مونږ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ملاتړ ژمنې غواړو چې دا یوازې د پوزي اډو په وسیله نشي ترسره کېدای.
یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي دي چې اکثریت خلک او قومي مشران د حامد کرزی د دغو هلو ځلو ملاتړ کوي. جانک زارن په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. دی وایي
امریکایي خواو یا د ناټو یا د اسراف د خواو په حق باندې باید دومره ویم چې د ملګرو ملتو عسکر او یا د امریکا عسکر باید تر هغه وخته پورې په افغانستان کې پاتې شي تر څو چې په افغانستان کې د امنیت ډاډمن امنیت رامنځته شي او خلک مطمئن شوي نه وشي. نو دا به ډېره مشکل نه چېرې داسې نه شي چې مثلا د عراق په څېر.
په کابل کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د دفتر مشر جین مکینزی د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی ځکه له قومي مشرانو سره په دې حکله مشورې کړي دي چې د انتقادونو مخه ونیسي.
It's very important that Karzai seek at least the appearance of a popular mandate for his actions.
دا ډیره مهمه ده چې حامد کرزی د خپل اقداماتو لپاره لکټر لګا دی ولسی یو ډول ملاتړ د ترلاسه کولو تکل کړي. کرزی هڅه کوي چې په داسې بڼه ښکاره نشي چې ګواکې د خپل ولس له مشورې پرته روان دی په امریکا او یا اروپا کې تړونونه کوي. مکینزی وایي چې د تېر یکشنبه د ورځې مشورې ځکه ضروري وي چې د دغې مسالې تصویب د افغانستان د راتلونکي پارلمان لخوا اسانه کړي.
اروپا او امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر د مقصد په اړه مو د ازادي رادیو د خبری څنګه راپور واورید. پرون په قندس کې د شمال ختیځ زون د ملي اردو د راټولېدو یا تجمع مرکز پرانستل شو. د پرانستنې غونډې ته په افغانستان کې میشت د امریکایي پوځونو درستیزوال جنرال مورهت هم ورغلی و. په شمال ختیځ زون کې د ملي اردو د جلب جذب مرکز له څه د پاسه یو کال راهیسې فعال شوی چې تر اوسه یې څه باندې شپږ سوه ځوانان ملي اردو او یو زرو څلور سوه ځوانان ملي پولیسو ته ورپېژندلي دي او دا لړۍ لا روانه ده. د تجمع مرکز ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په مالی مرسته څلرمه ودانۍ ده چې د افغانستان په کچه بشپړه او ملي اردو ته سپارل کیږي. امریکایي پوځي سرچینې وایي دوی په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د داسې ودانیو شمیر اوو ته ورسوي.
د مرکز تجمع د ودانۍ په څنګ کې د جلب او جذب د پرسونل لپاره ودانۍ هم د امریکا په مرسته جوړې شوې دي چې د کندوز هغه تیر کال په اکتوبر کې پرانستل شوې ده. په دغه ودانۍ باندې په اتو خونو کې په پاخه او اساسي ډول له ټولو ملحقاتو سره جوړه شوې ده او یا زره امریکایي ډالر لګېدلي دي. د دغه ودانۍ د پرانستنې د غونډې په سر کې ډګر جنرال عزیز الرحمن خبرې وکړې او په داسې حال کې چې کندوز ښاریان یې د ملي اردو د پیاوړتیا مرستې ته راوبلل داسې یې وویل:
څوک چې اردو نه لري هغه بخونه غواړي وایي حیثیت نه لري واقعا چې امنیت نه وي حیثیت امنیت سره تومینېږي.
ده زیاته کړه د ملي اردو لرل د افغانستان د حیثیت او سرلوړۍ د ساتلو لپاره یو اړین کار دی. له همدې امله ټاکل شوې ده چې د 2006 میلادي کال تر پایه پورې افغانستان اویا زره کسیز اردو او 50 زره کسیز ملي پولیس بشپړ کړي. ویل کېږي چې تر دا مهاله پورې په افغانستان کې 60 زره تنه د ملي اردو په لیکو کې روزل شوي دي چې له دې جملې څخه 9000 تنه یې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملي امنیت د خوندي کولو لپاره د نړیوالو قواو سره یو ځای په فعالیت بوخت دي. د غونډې بل ویناوال جنرال مورهد و. ده په داسې حال کې چې د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې د دوام ژمنه وکړه داسې یې وویل:
As you know, it's an important time in Afghan history. The Afghan National Army
دای وای لکه څنګه چې پوهیږو دا د افغانستان په تاریخ کې یو مهم پړاو ګڼل کیږي. ملي اردو د افغانستان د امنیت تادا وګدي او دغه امنیت بیا په خپل وار د افغانستان د خلکو لپاره د بیا جوړونې یووالي او ښې راتلونکي چارې برابروي. ده زیاته کړه که تاسو غواړئ چې د خپل هیواد امنیت وساتئ او د هغې ورانې ویجاړې راسمې کړئ نو له خپل ملي اردو سره لاس یو کړئ. دغه کار به نړیوال هم تشویق کړي چې له تاسو سره د زیاتې او ډاډه مرستې جوګه شي. نور محمد سهین د ازادۍ راډیو کندوز.
ازادۍ راډیو ته د رارسېدلو راپورونو له مخې ځوان سندرغاړی نصرت پارسا وړمه ورځ په کاناډا کې په یو روغتون کې په حق ورسېد. نوموړی د څو تنو افغانانو لخوا له وهلو ټکولو وروسته روغتون ته رسول شوی و. ګڼ شمېر افغانان چې د نصرت پارسا د هنر مینوال دي د ده په مړینه خواشینی شوي. نصرت پارسا په افغانانو کې زیات مینوال درلودل. ازادۍ راډیو په خپلو خپرونو کې د یو شمېر اوریدونکو په غوښتنه د نصرت پارسا زیات شمېر سندرې خپرې کړې دي. زما همکار سلطان محمد سروار د ده د مړینې دغې پېښې ته کتنه کړې او یو مطلب یې چمتو کړی چې دا د وړاندې کیږي.
له هېواده بهر نامتو افغان سندرغاړي نصرت پارسا په کاناډا کې له یو کنسرت وروسته د یکشنبه په ورځ د یو برید په نتیجه کې سا ورکړې. د کاناډا د پولیسو یو افسر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دي چې درې کسانو له هوټل بهر په پارسا برید کړی خو د دغه خبر تر رارسېدو د برید لامل پوره نه دی څرګند. پولیس وایي چې یو کس د دغې پیښې په ارتباط نیول شوی او ډېر ژر به په رسمي توګه تورن شي.
شپږ دېرش کلن نصرت پارسا د افغانستان د نامتو سندرغاړو څخه و چې په ډېره کمه موده کې یې له هېواده بهر شهرت ترلاسه کړی و چې په ځانګړې توګه د ده د غزلو کسیټو په افغانستان او اروپا کې ډېر شهرت لري. دی د سندرو لس البومونه لري او د استرالیا، جرمنی، برتانیې، هالند او کاناډا په شمول یې په ګڼو هېوادونو کې کنسرتونه ورکړي. د کاناډا د تورنتو او وینکوور په ښارونو کې د ده د